اغلی رابیه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي وای لکوش دی ورسته خسر مړ شو د میړه کورې د خسر مارګ د دې په پله پورې تړ ل واده ورسته دومره تاوتریخواله وسره پایل کړ چې جلې ته رواني ستونزې پیدا شوې
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسر مړ شو چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله هېڅ خبر ورنه نه اخیسته نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا ټلیفون کې خبرې وکړي ارتباط ولري له خپله مخاوند سره دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته یې بوتله اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد کېږم چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه اول له پوهنتونو درسونو د شیانو نه یو ویستله اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په ټلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې بدبختۍ راغلې یعنی ډېره ناهیله ده احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي د هر څه یې له لاسه ورکړي ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي
یو شی پر بد فال نیول یو شی ناسي نیول یو شی د انسان سره تړل کله چې یو پېښه کېږي د کوز دې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوز دې سره تړاو ورکوي یا پل بے بخت بولی نو دغه پېښه د دې قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډیر دي د ډیر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني خو پېښه نه وسوي چې دا راغله دا پېښه وسوه خو څوک نه بیکاران اوس دغه بیکاری ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري هغو ته مسائل راجع کوي اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلې چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي هره کورنۍ لس شل غړي لري د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدې زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي
یو مېرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه وو زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده دغه هغه شاید یم خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلې دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلې دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په زمان کې وخت په تېرېده سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي او په زمان کې هغه ښځه چې مقصد دا تور بخس دوی نوم ور کړی د سیده بې قسمت مش کور تر له کور ټول را ټوک ټوک البته دوی خپل ځانوت کوم اشاره نه کوي چې موږ دا شې سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی دا دا خو نه د خدای پیښې دي سر منځته راځي. دوی دا ټول قصوروت د ښځې مربوط کیږي، او که چیرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده. یعنی هر تومت سي وي هغه په دې پورې تړل کیږي. که چیرې خاونې مړ سي، یا په اصطلاح خاونې موتاد سي، یا خاونې بیکاره سي، یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاست. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي مېرمن ګرامه ګڼي، که درته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوي یاست؟
زه خپله سه کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلودې. کله چې زه جبري ورته راواده کړم، نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم. پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و. کله چې راواده کړم، نو هغه خاوند سه هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړېده، بد شګون خانه مې ده. سې دا مې راواده کړه، خا هغه نارینه مو داسو وخت په تیرېدا سره سې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله. نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو، او زما سې دومره غلط استفاده کوله. پرشته ځان څلور وي ساعته به ولاړو، نه به د شپې خوب و، نه به د ورځې خوب و. چا به دا نه ویل ستم د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریسه
خیر یسې، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي، بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي ولله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راځي. کې
څومره بد وضعیت د سره اوسه، او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي، او ستا سره جنسي تېری کوي، او په زمن کې ستاسه هر ډول غلط استفاده کیږي. او کله سي ته راوځي سي زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل ال وایم. او مقابل هغه کسان د مشران تا ته راولاړېږي، په تا باندې تومت لګوي، ورزه دا ټوله قصوروات ته، دا ټوله ملامت ته زموږ سره ګورک. نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي. دلې به ورته ووسي څلور وي ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور، او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. ستا دوړې ایسته کړې، دغې را واخیستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم، دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړ. کوم مسؤلیت سیمه ته را دې غاړې کړې و، هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان و سې راته ویلي وا سې یو ملحم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، کې نه لري. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریسه، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان و روان و، دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه. دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي، دغه دې بد قسمته ده، دا خپل دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله سې یو خوښې را ولاړ سې او وایې سې یاد المسیح ښه دې سې یخې ووایې مرستې نه ژوند، تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سې را پټه مې کړه، او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته سې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم، او کوچنیان مؤمنان و، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو سې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سې باید یو داسې چم وکړم، نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنې بس داسې پلان وینه وي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم، کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایي.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته سې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا سوله، سې زه په ډېر بد حالت کې وم، او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سې یو بدنوم به په ما پوری به یادې دي
کله چې راته وایي چې دا دومره سختۍ په ژوند کې راغلې څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته څه رقم تسلیات ورکاوه
پخښ بو کې ځان ته می تسلیات اومند نو ځکه کوم وضعیت سره سم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلار د کور یو امانت کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسولیت کې ورورته چاو کې ژوند دی پرېښونه د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کاری سره سکله ما دغه وضعیت ویلې دې سي هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباسو نه په بې حیايي او نه په مرګ وزه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره راته یاده کړل چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې تبیا کوي سی یو زفم تلسته کې زکر ما هر سیر کړو سی کوم درس ما ویل زما هر سیر او بیا سی زده پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاده کړم زه او کوچنواله سد زکر ډیر شوک لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښي دی بابا بیا ما ته سند جوړ کړم زه په نن سم کې کښینولم کله سی زه به کور ته راکلم او کوچنی لور ته مشه دی ورکول سار به ولاړم فرشته جانې مازګر ورکړم دا زګر د شیدو سدا سی کلک ودرې دی د قلیب ملنده ما به شرمه د غم سنفیانو ته نس وای ویلې زه خوالته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې زه سی به کور ته راکلم بیا به ما کوچنی مړک په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغملم قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کاو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا بسولم ډېره رواني حالت خراب سو خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړ څوک سیار سوه هغه دی وایي چپ کیسه کې مو کېږ زه درسره مرشد ضرورت یې زه درسره دده دا یوه خبر به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کم سوله هغه د مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه قابلګي مې خلاصه کړه هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله هغه سی به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید دا مخکې له مخکې را وګرځو خاوند مو دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ بیا ما سي تیپ پونځه انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې سي دا د کامیابه سوې د تیپ پونځه دا وروسته هم بیا خپل تیپ پونځه ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې ده
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارام ژوند ولرئ ډېره زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانې سلامت اوسئ الله مو مل ښه وخت
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی
دا مونږ ډیر اوریدلی دي په خپل مولې دلی دي اوریدلی مودي چې سړی مثال د خبرې واده وکي نا ویراشي سبب دي کور کې او حادثه کیږي نو به وچه ولا دا خزه بدبخت و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خود دنه علاوه کمن او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته هغه اساسي خبره دا چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کې د ټولنې نور وګړي دي البته دا به مونږ بد ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل ځکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده و شو چې موږ یو چې دغه خزه راغله د فال نیک نو دا بدو ځکه د حادثه وشو ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوته دغه زنانو ته نیولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله که ټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مگر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی، او که چرته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو لګټه ورسوي، او مگر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نوی لیکلی، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولی، مگر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دی؟ هغه د الله پاک په لاس کې دی. نو په دغه کې د کم ځنه اولی زنانه مونږ ملامت کوو او زنانه ته مونږ لاس نیسو، خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زه دواړه طرفه ملامت کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتلو وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولتله او را بغله که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره، خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده، دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکي عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل سوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې هم نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده، نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی، دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، او دغه موږ اوسیله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، خسر ته، اوخو ته، لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نوي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظو نه، او د دغه شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه، نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
بعزت او سلامت اوسئ.
بسنم ډیره مننه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرخلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړې شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولي حق داده چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنم کې فودل سی او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کې نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سی ورسله غنه دغه نفقه دغه تعلیم تحصیل دغه لویدل دغه عیاش او عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري. او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو سالی لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړي شوي دي. هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عباده ده، او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز سماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړي چې له حقوقي لحاظه د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظه درست نه ده، ولی چې د دواړو چلی په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسی. د دوه ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه راوستای. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق انجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په لوکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډیر ضرورت لري. لغه جمله نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورس لغه نه رحلت کوو په دغه مورد باندې ویل دي چې تاسو نجونو سره خبر پورت کوی او تاسو سره خبر پورت کوی، ولې چې تاسو ته وصیت کوم متن دی حدیث دا د سیزو تاسو ته وصیت کوم تاسو که سره خبر پردو کوي. نو که په جمله کې جون هم راځي او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې یو جلی یو چا کورنۍ کې پیدا سو او هغه نیکو صالح لوی کړل، نو دغه جلی دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصي. نو دغه حدیث نو د ښکاری استفضیلت دین جون لپاره ډیر د ولې جون د پلار مور خیال ډیر ساتي، نو هم دغه راسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لپاره عاطفي ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ هم د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د الک او جلی ترمنځ کورنۍ کې پیدا کیږي کوم توپیر نشته. که چیرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
ستنځي صاحب تاسو فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لری او پرتی سیمه مغزیات په دې برخه کې دولې سو دوی ته زوی ډیر قدر لري نظر لورته، تاسو یې لاته غنی؟
عوامل ډیر دي. اول د افغانستان بدوی ټولنه ده. د افغانستان زیاتره غرا او قصبات او اطراف او کې ورستی پات خلک دي. دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آگاهی نه دا ورکول سوی، حتی د شرعي لحاظ له منابرونه علما او خپل غرسالت په مناطق کې نه ادا کړی. ستاسو مسائل دوی ته بیان کی نو برت راګر زو دغه نقطه ته دغه لته سينو کوهی ده کچیر دوی پوسی دقیقا د موضوع به دوی درک کی چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې کسر خلاصي طبيعي ده صدا توفیر بنه کی نو دوی ته دغه مسائل نه دی ورسېدلی نو دا د دولتونو وظیفه ده خصوصا په افغانستان کې هر دولت سره غلي دي د وظیفه ده چې عمومي آگاهی ورکول سي د مطبوعات وظیفه ده او همدارس د علما او دینی علما او دی حقوق پوهانو وظیفه ده چې عمومي آگاهی ورکول سي چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقې د بروشورو له طریقې د دغه طریقې نه چې دوی ته آگاهی ورکول سي یقینا دغه مسله به منتفی سي اما دوی ته دغه مسایل نه دی ورسېدلی غټه علته نه پوهی ده
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي دغه مسله څومره حقیقت لري مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال سوی د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالی د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي بیا هم په عمومي آګاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي نو یقینا زه وایم دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکولې دغه موضوع ډېره وه خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي دې موضوع یاستئ چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه چې موږ په منطقه کې یو جنګ سوی او قتل واقع سوی بیا جرګه کېدله یو سپین ږیری یو مشر و هغه نه مپتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس نجلۍ په بدو کې ورکړه دوی ویلې چې نه اوس دا مسایل نشته فقط دغه خونبهای ورکړل اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوي اوس وایي اکثر هم په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي آګاهي باعث د دې سوله سي دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ وارو دا له ټولنې نه منتفي شوه دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چېرې آګاهي ورکول سي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي او دا بیا هم دې ته راګرځم چې دا آګاهي ته ضرورت لري یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم دا د شی په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمینولوژي یا جرم شناسي هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایم په ټولنه کې بررسي کوي کله چې علل او عوامل بررسي کړل دغه د رفع لپاره تدابیر نیسي نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د رفع هم بیرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده هغه غلط دودونه دي هغه مخالف دي شریعت د دین د قانون مخالف ورکوم
بله ستانکزای صاحب تاسو د عامه پوهاوی موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي دوی ته آګاهي ورکول کېږي نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه کېږي دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه هغه کارونه هغه چاری دوی کوي چې هغه عمل انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري چې یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي کوم دود او دستور البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي نه هغه دود و دستور سي هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي نه تنها سي آگاهي په دینی لحاظ او په قانوني لحاظ ورکول کیږي بلکې د مشروع دود و دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی او همدا راز دی عدالت له جانب نه او دی دل جانب سی عدالت دی نارینه او دی خزینه ترمن چکل الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري بنا دی دغه دی رفع دی دغه دی توپیر لپاره بیا هم دی افغانستان اصیل دود و دستور چې باندې موږ تاسو افتخار کوو چې هغه موافق دی دین شریعت او دی قانون ده هغه هم باید خلکو ته وپوهوي سي او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د ځایونه اوسېږي بلکې تلویزیون رادیو سي پخوا تاسو شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې په تمثیلي ټوټو کې په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه می مطبوعات الله خوانه دوی تا گای ور کول سی ته د تمثیلو ټوټو او د ډرامو له طریقو سیګه د هم ډیر اړین بلل کی
مستر ازو دین جنو حق ته په کورنۍ کې منګ او تاسو د سیم سولنه ملرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړی کیږي په لوړه کچا مګر انجونو باندې نه کیږي په فایل کې عبدغه د کورنۍ له خوا ډیر زیات تلاش نه وسره کیږي البته ټول کورنۍ مؤدف نه دي ځینې کورنۍ مؤدف دي تلاش نه وسره کیږي کله چې د انجلۍ د سواد په برخه کې ستونزو سره مخ کیږي دغلته دې ته څومره سخته تمامې دلیسی او علت هم خپل کورنۍ وچ کوشش نه د وسره کړی
کچېر د وګړو د ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو سید افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغړول شوی او حکم شوی وو نو الته ویلي تعلیم د انسان او یاد افغانستان دی وګړو حق ده نو دی افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي دواړه مساوي حق لري د تعلیم د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه سلب کړي او ښځینه ابتدایي تعلیمات ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتونه یې مخه ونیسي بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول شوی ده بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه څور کې او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو په ځانګړي ډول اخري اساسي قانون کې د وګړو لپاره تر لسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوي وي. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوي وي چې دا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل شوی ده که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې
بله په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولای سي تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده دا تجربه خو دلیدل دین هیڅوک انکار نشي کولای دوی څوک لري ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق د دینجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی ده سی دولتونه دی دغه حق دی سانسوری دو سی پا کورانهی که دغه حق دی انجون و سانسوری گی دولتونه دی اغو دی نقص دی حق مخنیوای کهی او کچیر دولتونه خپل دغه تا متحد نوسی گی طبیعی ده سی پا کورانهی که ده حق تقضی گی نو بیا برت را گرزو سی دغه حق سی کل اساسی حق دی انجون و پتولانه که خصوصا پا اساسی قوانینو که زانگری که دولتونه زان متحد گرنی سی تر تو دغه حق دی وگر و خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسی. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کې په یقین سره سي په کورنیو کې هم دغه لمنځه ځي او دغه نجونې کوي سي خپل حق لاسته راوړي، او که چیرې دولتونه متحد نه وسیږي طبیعي ده چې د حق به نقضیږي، په کورنیو کې به هم نقضیږي، د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدی چې خلک په دغه باندې متيقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې وکړو چې اوس موږ یو څه ډاکترانې لرو، د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکترانې لرو، دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنکول سي، د تحصیل حق ورنکول سي، دغه څه کدرونه چې په طب برخه کې لرو، خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت و داده، دا وروسته له څو کلو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي، او یا مرګ هم حق ده یا مړې سي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص سي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود ته راسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه له کومه کوو؟ آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کړي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونو په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې، د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنی عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، چې افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه ورته چې په اطرافو کې میړونه شهیدان سوي دي یا په جګړو کې له منځه تللي دي او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو چې د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه زراعت مخکې بوای سي، نو هم د رمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک څه ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي، خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغه کړو، نجونې دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي، له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته چې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو، په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي، ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کېدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې، په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي، ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کېنو، کېدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض دی حقوق دی دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنا ان اوس په افغاني ټولنه کې یو ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري نو ښځه کوی شي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغه کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي، بیا د زده کړو په برخه کې د هیواد په سطح خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوه ګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمینه نه برابري، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متضرره کوي، کیدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکه خبري وشولې. لمون سره میلما و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای، تربیه پرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
کې مسافر غونډه ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم، غلې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی، اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاری ما سوایم غږ مې نوزی درتا ہوں چیزیں سوائم غد میں دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دی مې وجود احساس او ما چې ډار شویم ستا د نظر کرکه رانه هېره و را یاد شوا سوایم غگمن زی غلے دی کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ یم ا ماتم دې غرور یا وسوال غر غونډه ولاړ یم سمره سخت مزل و په سختي او مفهرا کړلې اوس دې دروازه کې مر ور غونډه ولاړ یم
مننه چې ازادي راډیو واورئ.